مشال ریډیو یوې بلې خبرونې ته شرح غواست. په پېښور کې د سهار لس بجې شوي. د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د لانجمن خط وروسته اوس یوې بلې مسلې سر راپورته کړی دی. په قبایلي سیمو افغانستان کې د پولیو ناروغي، په پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ د خلکو پر ژوند اثر پاړه رپورټونه د رواني غړي برخه دي. ځینې نور رپورټونه هم لرو او په اونیس پروګرام باختر سوري خبرونه پای ته رسو. خو پایل له خبرونو کوو، ویونکي حسیبه شهید.
لمړی هم د مهمو خبرونو سر کې پاکستان او برتانیې چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګڼي د پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه په خپل هیواد کې د پوځ د کودتا د مخنیوي او په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې به نن د دې هیواد د رفای چارواکي غونډه کوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې له وزیر اعظم سره د سوریې د وضعیت او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي. پوره خبرونه واوري. پاکستان او برتانیې دواړو هغه خبرونه رد کړي چې غنی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له برتانیې نه په خپل هیواد کې د پوسټ د کوډاتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس د نامعلومه سرچینو په حواله ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د برتانیې های کمشنر ته ټلیفون کړی او لدنې د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د وزیر اعظم دفتر وایاند اکرم شهیدی په یو بیان کې دا خبره به پنسټه ګڼلې ده. د غرس په پاکستان کې د برتانیې اعلی کمشنر هم دا خبرې رد کړې دي. د سیاسي ګونګوسې په پاکستان کې د حکومت او پوسټ سرمنځ د مخ په زیاتیدونکو ناندرو په دوام مخې ته راغلي دي. اخوا په پاکستان کې بنند د هواد د دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې دا غونډه بنند وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د دفاعي کمیټې لخوا په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د درې واړو پوزونو د مشانو سربیره سینیئر وفاقي وزیر پرویز الهي، د بهراني او چارو وزیر حنا رباني کر او د دفاع وزیر احمد مختار ګډون کوي. د دفاع وزیر احمد مختار مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې نننۍ غونډه کې به د قومي سلامتي کمیټې د سپارښتنو پر وړاندې د راتلونکو لپاره لاره وټاکل شي. نو موږ زیاته کړه چې غونډه کې به ملکی سلامتی او د دفاعي معاملاتو په اړوند په مهمو چارو خبرې اترې وشي. په خبر پښتونخوا کې پولیس وایي د شیګانو د جلوسونو دراوتلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتی تدابیر نیولې دي. د مشال رادیو د خبريال د سره په خبرو کې د پولیسو چارواکو ویلي چې نن په دې صوبه کې د حضرت امام حسین د شهادت د سلويخته می جلوسونه راوځي او د پټول ضلعو کې اضافي سرتیر ځای په ځای کړي سو د نامنه او د رامنځته کېدو مخنیوي وکړي. د نشې موادو او جرمونو پر ضد ملګرو ملتونو اداره وایي اداره په یو راپورټ کې راغلی چې تیر کال په افغانستان کې د اپیمو د بای د لوړیدو لپاره د تریاکو تولیدات زیات شوی دي. راپورټ څرګندوي چې په افغانستان کې د کاروانګرو آمدن د تریاکو لدارکه تر څه کم یو نیم میلیارډ ډالر پورې رسیدلې ده. افغانستان لکه د نورو کلونو په شان په 2011 میلادي کال کې هم د نړۍ د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد بلل شوی دی. دا په داسې حال کې راځي چې بیلابیلې ادارې په افغانستان کې لکلونو راهیسې دي لپاره کار کوي چې د کوکنارو کرکیله ختم کړي او پر ځای افغان بزګرانو ته د ژوند نورې لارې چارې ومومي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې د فارس په خلیج کې د هورمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته باید هیڅ راز ستونزه جوړه نکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي د ایران بیړۍ چې وسلوال پکې وو د هورمز تنګي ته نږدې او د فارس خلیج په شمال کې د دوی له ځواکونو سره څو ځله مخامخ شوې ده، خو پرته له دې چې دزې وشي ایرانی بیړۍ بیرته په شا شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا وویل ځواکونه هرې پیښې ته تیار دي او هر څه ممکن پیښ هم شي. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حالات او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په سوریې کې د خلکو د دیموکراسۍ د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې دا مسله هم دوی وسیړل چې څنګه کېدای شي چې ایران له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په برخه کې همکاري ته وهڅوي. د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې روانې ناکرارۍ د یوې کورنۍ جګړې خواته روانې دي. نوموړي دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې پرون بیا هم د سوریې امنیتي ځواکونو پر هغو زرګونو مظاهره چیانو ډزې وکړې چې د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو، او د هغو پوځیانو ملاتړ یې څرګنداوه چې ویل کېږي له حکومت څخه بیل شوي او د مظاهره چیانو په خوا درېدلي دي. رپورټونه وایي په پرونیو تاوتریخوالیو کې په سوریه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویکتوریا نولند وویل چې سوریه حکومت په دې هڅه کې دی چې له نورو نه وسلې ترلاسه کړي او د خپلو خلکو پر ضد یې وکاروي.
We've called many times. The secretary has called.
مونږ ډیر ځله غوونه پورته کړی، خارجه وزیر هیلری کلینټن کړی، سپینې ماڼۍ کړی، او مونږ له دې ځانګړي ځایه هغه ټولو ملکونو ته چې له سوریا سره د وسلو تجارت کوي او یا ورته سپلای کوي ویلي چې دغه کار ودروي. تر کومې چې د سمندري جاز خبره ده، نو مونږ له روسیې او قبرص دواړو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
د روسي یو بیړۍ چې پر مهمات او بار و پرون سوریه ته رسیدلې ده، دغه خبرونو په اړه امریکا هم اندېښنه خوده لیو. دا وسیله په داسې حال کې سوریه ته رسیدلې چې پر دې هیواد امریکا، اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو لخوا د وسلو بندیز لګیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو چمتو دي چې د میانمار لخوا د سیاسي بندیانو د خوشي کولو او اصلاحاتو په بدل کې د دې هیواد سره سفیران بدل را بدل کړي.
This is a substantial and serious step.
دا د یو د پام وړ او د مخکتلو لپاره جدي ګام دی، او حکومت سیاسي اصلاحاتو ته ژمنتیا هم خوده لیده. زه استایم او ټول نړیواله ټولنه یې هم هرکلی کوي. یو شمیر زندانیانو ته د بخښنې په ترڅ کې پرون میانمار یو شمیر بندیان خوشی کړل، او پدې کې د میانمار پخوانی وزیر اعظم چې په 2004 میلادي کال کې بندي شوی و هم له کورنۍ نظر بندي څخه خوشی شوی دی. د اوتر دې محله د سیمه نړۍ خبرونه
مولا حسیب شهید زخوا اوریدل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. پاکستان او برتانی هغه رپورټونه رد کړي چې وايي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ممکنه پوځي کودتا د مخنیوي لپاره د برتانیې کومک غوښتي وو. د پاکستان چارواکي وايي د پخوا په څیر په قبایلي سیمو کې د خلکو لخوا خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نور کولو عمل نشته ختم شوی دی.
پاتہ کې کاریانو خبره ده یا پولیو نسلو خبره ده، نو پر اوس څه نشته دی.
په پاکستان کې لوډ شیډنګ لاروان دی، خو د دې پس د کوم کوڅه اثر دی.
ایگزام نه لپاره موږ سټڈی ضرورت دی، او سټڈی چې ګورو نو لغنه لایټ نه دی، دا موږ ډېر غټه مسله پیدا کوي.
د نړۍ په ټولو ژبو کې د انګریزي کتابونو څخه ترجمه کیږي، خو په پښتو کې څه حال دی؟
زه باندې کار چې دی نه، په خاص کر انګلیش او پښتو دا نه برابر دی.
دا به په باختر ستوري پروګرام کې واوري. وسم د خبرونی د پال ریپورت. په داسې حال کې چې لانجمن لیک د پاکستان د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسولي، اوس هم د تورته یو بل مسلې سره پورته کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر او د برتانیې له سفارت څخه سفارت هغه رپورټونه رد کړي چې وايي یوسف رضا ګیلانی په پاکستان کې د برتانیې له های کمشنر څخه د ټلیفون د لارې په ممکنه پوځي کودتا کې د هغه د هیواد د ملاتړ غوښتنه کړې وه. د په دې اړه باندې مون نور تفصیل شیبې وړاندې په اسلام آباد کې د مشال له همکار احمد الله زخه پوښتلې وو.
ولې دې رپورټ نه صرف د پاکستان بلکې برتانیې لخوا هم د دې رپورټ تردید شوی دی، او په پاکستان کې د وزیر اعظم هاوس چې کوم ترجمان دی هغه لخوا چې کوم 13 ورځ بیان جاری شو هغه تر مخه چې اسوسییټډ پریس چې کوم دا خبر جاری کړی دی کې بالکل څه حقیقت نشته دی. وزیر اعظم خو نه د برتانیې های کمشنر سره خبرې کړې دي په دې 13 ورځو کې، او نه وسره دا قسمه چې کوم مرسته ده لکه هغه غوښتنه نه کړې ده. هغه دا خبر وکړ چې پاکستان کې جمهوریت نظام دی، او کوم ملک داسې څه هم حالات جوړ شي نو وزیر اعظم یا کی حکومت چې کوم دی هغه به د اولس نمرسته غواړي. دا نه چې هغه لاړ شو بهر ملکونو ته وایي چې ملک کې فوجي بغاوت خطر ده او تاسو راشي لکه موږ سره مرسته وکړي. برطانیه در طرف چې کوم دغه راغلي هغه کوم دا خبره شوې ده چې د راتیر څور ورځو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برطانیه چې کوم دغه هغه سره هیڅ خبرې نه شوي، هاي کمشنر چې کوم دی هغه سره څه خبرې مبرې نه شوي او د خبر کې هیڅ حقیقت نشته دی.
احمد الله داسې راته چې بلخوا په سپریم کورټ کې د قومي مصالحتي آرډیننس په اړه باندې هم یو فیصله مخې ته راغلې وه، اوس داسې رپورټونه دي چې کوم د احتساب اداره ده هغه اوس ځینې کیسونه پرانستی دي، د دې کې څه تفصیل دی؟
بالکل، په 14 جنوري باندې لکه کوم چې ان ار او دغه چې لکه هغه کیس مراروان دي، د هغه نه علاوه قومي احتساب بیرو چې کوم دی هغه د سپریم کورټ په احکاماتو پرانا کې په خوانه چې کوم د اسټابلیشمنت سیکرټر اسماعیل قریشی، په خوانه اډیشنل ڈی جی ایف آئی ای چې کوم ریاض احمد شیخ، او په خوانه ایم ڈی او جی ڈی سی ایل عدنان خواجه چې دا درې وانه انویسټیګیشن لپاره نیب چې کوم دی خپل په طریقه ولقه کې اغستې دي، او د تفتیش لپاره اسلام آباد کې کوم د نیب هډ کوارټر دی هغه تر اغوستې دي. لکه تیر ورځ هم د نیب چې چیرمن د هغه په مشرۍ کې مهم اجلاس وشو او په هغه کې دا فیصله وکړل شو چې یو هفته کې دنه چې د سپریم کورټ چې کوم حکم ورکړی ان ار او چې څومره کیسونه دي د هغه باره کې تفصیلي او جامع رپورټ چې کوم دی دا به هم پیش کوو.
احمد الله اوس راځو د پولیو د ناروغي په لور. په داسې حال کې چې سږ کال د لومړي ځل لپاره هندوستان د ګوزڼ د ناروغۍ نه آزاد هیواد شوډل سوی، او ډېر ژر به د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې خبرې رسمي اعلان وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې اندېښنه ښولې او وایي که چیرې په پاکستان کې دغه ناروغي ختم نه سي، له افغانستان هم د دغې ناروغۍ له منځه وړل به ناممکن وي. په دې اړه د دواړو لورو چارواکو څه وایي او ولې په دواړو هیوادونو کې دغه ناروغي د مخنیوي کمپاینونه بریالي سوي نه دي، د دې پوښتنې جواب د حسیبه شهید په ریپورت کې.
د افغانستان د عامی روغتیا د وزارت په وینا د پولیو یا ګوزن پیخي د تیر یو کال په موده کې د وړم کال په پرتلا نږدې 2 برابر زیات شوې دي. د افغانستان د عامی روغتیا د وزارت وینا نوروغلی کارګر مشال رادیو ته وویل چې د تیر کال په پرتلا سا کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا دا پیخي تر ډیره د پاکستان پولیو ته نږدې تر سترګو کې. کارګر وویل چې په افغانستان کې د پولیو د پیخو د زیاتېدو یو اصلي وجه له پاکستان سره د پرانیستي سرحد ده.
دا پیښې ډېرې د افغانستان په جنوبي سیمو کې په ځانګړې توګه له پاکستان سره د پولې په اوږدو یا په نامنه سیمو کې لیدل شوې دي. سخت کال موږ تر 30 ډېرې پیښې لرو، حال دا چې تیر کال د پولیو د ناروغیو شمېره 25 ته رسېده. د دې زیاتوالي یو علت له پاکستان سره د پرانیستي سرحد ده او نامنی بل علت دی چې په دې سیمو کې کار نشو کولی.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت وایان زیاته کړه چې د پاکستان له لوري د مهاجرو افغانانو راتګ هیواد ته یو عمده علت دی چې د پولیو پیښې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. نو ځکه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له پاکستاني چارواکو سره سلا کړې ده چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره له دې وروسته یو ځای کار وکړي. کارګر بیا څو وخت مخکې د دواړو هیوادونو له لوري د پولیو پر ضد ګډو هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
ما کمپاین خزانی را که چند وقت قبل بود رو اندازی کردیم با پاکستان.
مونږ څو وخت مخکې له پاکستان سره یو ځای د منی کمپاین پیل کړ. په دې مبارزه کې د ډبلیو ایچ او د مدیترانه د ختیځي برخې عمومي مشر ډاکټر الجزائری هم برخه واخیسته، او دا کمپاین مو له پاکستان سره نږدې د جلال آباد پیل کړ.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په وینا باید له دې وروسته له پاکستان سره د هڅې نور هم ګړندې شي. بل ورته په پاکستان کې هم د پولیو ضد کمپاین کارکوونکي وایي له افغانستان سره په ګډه پولیې د ګوزن د مخنیوي کمپاین ګړندې کړی دی. په قبایلي سیمو کې دغه کمپاین یو مشر کارکوونکی ډاکټر محمد خالد صاحبزاده چې اوس یې دنده سرته رسېدلې مشال رادیو ته وویل چې دغه هلو ځلو چې په یو وخت له افغانستان سره د پولیو کمپاین ترسره کوي نتیجه مثبته ښودل شوې ده.
ټول چې دي 55 کیسونه وو پرې کراس بارډر تاسو مو مه خبره کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو ته ګرته خبره کوي. نو هغه کې دا دي چې موږ شپږ سنټرې کراس بارډر سنټرز خلاص کړي دي. یو پر خام کې دي دغه سي مختلف فرعي چې کراس بارډر سنټرز دي دا علاقې علاقو مته موږ خلاص کړي چې په کې د خلک ډېر زیات تګ راتګ دی، خلکو ډېر زیات دی پاکستان نه افغانستان ته ځي، افغانستان نه پاکستان ته ځي. په هغه حکومت موږ د ټرانزټ پوینټ څخه دي دي چې څومره ماشومان افغانستان نه پاکستان ته ځي او کچرې نه وکسینېټ شي نو هغه ماشومان موږ دلته وکسینېټ کوو، او کوم ماشومان چې پاکستان نه افغانستان ته ځي هغه که چرته پاتې شوي مشوي پاکستانی ټیم نه افغانستان کې راکیږي.
د پاکستان په تیر بیا د خیبر پختونخوا په لری پروتو سیمو کې داسې کسان شته چې ویل کېږي د ناسمو مذهبي تبلیغاتو له وجې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. خو د خیبر پختونخوا د صحت چارواکو د نادولتي ادارو په مټ په دې اړه کمپین پیل کړ او په دې صوبه کې د وروستي کمپین په رپورټ کې د هغو کسانو شمیره 10,000 وښودل شو چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه کاوه. خو ډاکټر صاحبزاده وایي د پولیو ضد څاڅکو د انکار د پیښې اوس تر دې هم کم شوې دي.
پاته کې کاریانو خبره ده یا پولیو نسخلو خبره ده نو پر اوس نشته ده. اوس تقریبا موږ یو ان آر ډی اف ده، نېشنل ډیولپمنټ ریسرچ فاونډیشن، یو علماء تنظیم ده. هغه نه نو هغه په هر ایجنسی کې، بلکې ایجنسی کې نه بلکې د ایجنسی کمیونټي لیول باندې دی، هغه خپل فوکل پرسنز دي. مثال خبره چرته کې موثوقه انکاری نو هغه ان آر ډی اف علماء شي دي او ورپسې لاړ شي او هغه انکاریان ختم کی. اوس هغه انکاری ریان پاتې نشول په فاټا کې کوم په خواو تر اوسه دینه اندازو لګوي. 2010 کې زموږ ټول فلور اویا کې سونو فکال 55 کې سونه دي. نو هغه کې انکاریان ختم کړی شو. اوس چې دې امید دي چې د راتلونکي کال کې به د پولیو کې سونه په فاټا کې تقریبا نش برابر دي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي په دې هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د تازه راپورټونو له مخې د جنوبي اسیا بل هیواد هندوستان سکل د ګزرن د ناروغۍ نه پاک خودل شوی او نړیوال روغتیا سازمان هم په دې وروستیو کې پاکستان ته خبرداري ورکړې که په دې هیواد کې پولیو پیښې راکمې نشي نو دوی به له دې هیواد سره په دې برخه کې مرستې بندې کړي. پاکستان، افغانستان او الجیریا د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د ګوزن د ناروغۍ پیښې پکې تر نورو زیاتې خودل شوې دي.
په پاکستان او افغانستان په تیر بیا په سرحدي سیمو کې د پولیو صورتحال په دې اړه د حسیبه شهید رپورټ ته واژواست. په پاکستان کې د حکومتي دعوو او د ولسي مظاهرو سربېره هم د بجلی د لوډ شیډنګ په خدمتو کې د خلکو په وینا څه خاص پرمختګ نه دی لیدل سوی. د بجلی د لوډ شیډنګ د ژوند هر برخه اغیزمنه کړې. هغه څنګه په پېښور کې د مشال ریډیو همکار فواد علي شای په دې رپورټ کې جواب لټوي.
خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ په ورس کې د 14 تا 20 غنټو پورې رسیدلې ده. کيوي غاړه د بجلی د دې بندیز لکه بلا د ډېر خرکو کاروبارونه په ټپ ولاړ دي. نو بل طرف ته هغه طالب علم د چاچې امتحانونه روان دي، سبقونه نشي وایلې. یو طالب علم نومان وای،
एग्जाम نه پر موږ سټډي ضرورت ته او سټډي ګورو نو لغنی لایټ نه د موږ ډېر غټه مسله پیدا کوي. لاده زما بیسیکلی زمو فچکون فرندز دي، هغه ریسرچ دي او زیاتر مو ریسرچ باندې کار کوو. نو هغه باندې کله مو کار کوو نو بجلی وینه او نت اویلیبل نه وي. نو هغه واجب موږ ډېر مسله.
عمران خان څوک چې د ثوابي سره تعلق لري وای چې د بجلی دی لوډ شیډنګ خلکا ذهنی بیماران کړل.
څه ټایم نشته، څه خاص لیمټ او نه څه شیډیول شته. نو پاغه په وجه لکه بنده ته دا پلانینګ هم نشو کولای چې لکه موږ به لکه خپل بجلی به څه ټایم راځي باندې به کار کوو. چې څه ټایم بس ووري نو بجلی نه، هغه د وجه زمونږ کاروبارونه هم خراب دي. زمونږ د کور کې مسایل هم ډېر زیات دي او تدې او نفسیاتي ونده کې مریضان شو دي بجلی د لاسه.
ناصر خان څوک چې د باجوړ سره تعلق لري او په پېښور کې اوسیږي وای چې حکومت ته پکار دا چې د عوامو د پاره د بجلی انتظام وکړي.
او د حکومت ریاست دا ریسپانسبلټی ده چې را دا بحران تر تر ختم کی. د دې د وجنه ملک چې دین او از ا هول ټول ډیر زیات متاثر کی او د معاشري ټول طبقات چې دین واغه ډیر زیات مسلو شکار دی او جون بالکل مفلوج دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای چې د صوبایي حکومت کوشش دی چې په صوبه کې واړه ډیمونه جوړ کی او د بجلی کمی پوره کی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د فارن پالیسی مجلی په یو مقاله کې عارف رفیق د عمران خان د ناڅاپي شهرت په اړه لیکلی او ویلي چې که عمران خان کوم ته نوي څه وړاندې نه کوي نو کېدای شي خلک یې ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې ووټ ورنکړي. بشرګوار دا مقاله لوستې او غټه کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي. په فارن پالیسی مجله کې عارف رفیق لیکي لکه څنګه چې په 1992 کال کې عمران خان د یو کمزوري پاکستانی کرکټ ټیم مشري کوله، همدغسې نن سبا د یو کمزوري ګوند مشر دی. لیکوال وایي عمران خان چې ګوند یې په 15 کلن تاریخ کې د قومي اسمبلۍ یوازې یو سیټ ګټلی دی، دعوه کوي چې راتلونکي انتخابات به د تحریک انصاف ګوند ګټي. په مقاله کې راغلی چې عمران خان اکثر وخت په ټی وی پروګرامونو کې پر سیاستوالو تنقیدونه کوي، خو ډیر خلک هغه غربي ډوله او تکراری سوچ لرونکي سیاستوال بولي.
لیکوال وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې عمران خان ډېر خلک پر ځان راغونډ کړي او غټې غټې جلسې کوي، خو د هغه پیغام کلونه کلونه وروسته هم هماغه پخوانی دی کوم چې نوموړی هغه مهال ورکوه چې خلکو یې ګوند جدي نه اخیست. عمران خان له مودې راهیسې ځینې سیاستوال په درغلیو کې ککړ بولي او د امریکا خلاف خبرې کوي. په مقاله کې راغلی چې عمران خان په 1996 کال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پاکستان تر ټولو لوی ناروغي باله او اوس هم ورته د پاکستان په ترقی کې تر ټولو لوی خنډ وای. لیکوال وایي چې عمران خان په ځوانانو کې مقبولیت لري او د خپل سیاسي پیغام د رسولو لپاره د ټولنیزو رسنیو او جلسو څخه کار اخلي. د هغه په ګوند کې ډېر پخواني سیاستوال شامل شوي دي. په دوی کې ځینې سیاستوال خو د پاکستان د دوو لوی ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پخواني وزیران دي. لیکوال وایي چې که څه هم عمران خان د تبدیلۍ دعوی کوي، خو په دې وروستیو کې هغه په خپل ګوند کې اکثره پخواني سیاستوال اخیستي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې عارف رفیق وړاندې لیکي چې عمران خان باید دا داغ لزان سپین کړي چې خلک د تبدیلۍ پیغام ومني او څه نوي وړاندې کړي. که داسې ونه شي نو بیا به دا رای ورکوونکو ته مشکل شي چې پر عمران خان باور وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د خبرونه تاسو درواني غړي په پای کې اوریدلای شئ. ایکسپریس ټریبیون کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر نجم الدین شیخ مقاله لیکلی چې پاکستان د خپلو امنیتي خواهشاتو او د ګټو په پرتله د مستقیم افغانستان لپاره کار وکړي. مقاله کې راغلی چې افغان مشران دې د بهر ملکي مداخلت نه بغیر خپل اساسي قانون جوړ کړي او ټولې ډلې رایه ځای کړي. د مقاله نور جزئیات د ګلایاس پر رپورت کې.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې کې لیکوال نجم الدین اے شیخ یو مقاله پاکستان په افغانستان کې څه غواړي تر سر لیک لاندې لیکلې ده. لیکوال نجم الدین شیخ چې د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر پاتې شوی مقاله کې لیکي چې یو وشتمې صدۍ افغانستان اوس هغه شان نه دی څنګه چې د ظاهر شاه بادشا په وخت کې 1903 کال کې وو. د طاقت توازن په دیش کالو کې بدل شوی دی. پاکستان همیش په مستحکم افغانستان کې ګټي ګوري او د کلونو راهیسې ناقلارۍ وروسته دا ګټي نور هم سیوا شوي دي، او دا ځکه چې د مستحکم افغانستان نه بغیر پاکستان ریاستي قانون نشي عملي کولی، چرته چې طالبان د القاعده عربانو ازبک چچن او نور اورپکو ډلو عملداری جوړه کړې ده. ورسپانې کې په موجوده حالاتو کې پاکستان ته دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې دې ګټو دا مطلب نه دی چې پاکستان خپل خبره د افغانستان په موجوده حکومت وتپی، او دا ځکه چې اخلاقي او په قانوني توګه با غلطه وی. پرامن او مستحکم افغانستان هله ممکن کې دی شي چې ټول افغان ډلې رايوزي شي او د بهر ملکی مداخلت نه بغیر نوی اساسي قانون او په حکومت کې برخي ویشلو په اړه خبرې تری وکړي. کچره پاکستان دا مفروضه منی نو دوی په افغان ډلو گاونډي هیوادونو ناتو او په امریکا خپل اثر وکاروي او خپل اهداف ترلاسه کړي. ورسپانې کې د روغ جوړی خبري دومره اسانه نه دي. د پیړو رئیس افغانستان کې مشران د سیاسي فائدې لپاره بهرني قوتونو ته ګوري. د نن افغانستان کې هم د قاچاقو سوداګران، جنگي قومندانان، مافیا او واک خوخونکو دا هسي جاري ساتلې دي. پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کار کولو سره په دې قابو موندل شي. ورسپانې کې ایران دا خبره کوي چې مستحکم افغانستان هله ممکن کېدی شي چې د کوکنارو د کروندې مخه ونیول شي، کوم چې په ایران کې د 40 میلیونه نشایانو مرسته کوي. د ایران لنډ او اوږدمهاله ګټو لپاره د پورم د افغانستان اسان نه دی، خو د دې لپاره کار کول پکار دي. ورسپانې کې روس په منځنی ایشیا کې د امریکا اثر کمولو هڅه کوي او د 2014 کال وروسته د امریکا په موجودګۍ نیوکې هم کړې دي، خو اوس ناټو ته د ترانزټ ورکولو خبرې کیږي او د افغانستان لخوا د مخدره موادو سمګلینګ د روس ځوانانو لپاره لوی مسله راپورته کړې ده. تر ټولو مهمه خبره چې روس غواړي مخې ونیسي هغه افغانستان پاکستان د روس د اسلامي سیمو کې د ګډوډۍ ذریعہ ده او دا کېدی شي چې د خبرو اترو د لارې روس خپل مخی تر لاسه کړي. ورسپانل کې د پاکستان او د امنیتی چارواکو لپاره تر ټولو مهمه مسله هند ده. په هند کې زیاتره خلک دا خبره منلو ته تیار شوي چې هند د پاکستان سره د نور هیوادونو په شان اړیکې ولري او د اړیکو پر ځای کېدل د دوی په ګټه دي. ورسپانل کې اوس دا خبره ښکاره ده چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر پرانستلو هرکلی کړي. دا هغه وخت دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو لپاره شرطونه ومني. دا د پاکستان لپاره هم وخت دی چې د خپلو امنیتي خواهشاتو او د ګټو پرتلا زړور ګامونه پورته کړي.
ګلایز چې د انګریزي ورسپانې ایکسپرس ټریبیون کې د پاکستان د پخوانی سیکرټر نجم الدین شیخ مقاله چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي د دې مقالې مهم ټکي درته اورول. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه د وحید اچکزي په غږ کې سندرې اورو. اوري خو نن د دا یو مرکه درته وړاندې کوو. شبیر جان ورسره مرکه کړي چې وحید اچکزي څوک دی او د ژوند په اړه یې کړی دی او په سر کې د پیشنت ګلو لده زخه پښتلې ده. هغه وویل
جی زما عمر 24 سال دی او زما پیدایشی علاقه چې دا چمن خو جمران بابا سره زما تعلق دی او ما خپل نرسری نسکول فضلیا کالج مردان کې دولس کال ایف ایس سی پریل ته ویل اوس پېښور یونیورسټی نه ایم بی اے کوم نن سبا پېښور کې.
وحید رو دا سندرو یا دا سندرو دا چې کوم شوق ته کله نو چت شو او چاتم کتلې ری چانه انسپایر شوی دا کله نم شروع کړه
چانه انسپایر شوی خو نه جی دا قدرتی یو انسان شوق وی. ما ولنه سندر 1995 کې ویل واغه ټایم چې زما عمر ډیر زیات کم و اته نه کال ومزه سکول ټایم کې ما سندر ویلې نو هغه سره سره به بیا ما هر کله چې به زمونږ د سکول پروګرام راتلو هغه کې به ما سندره ویله پارټیسپیټ به ما د سندرې په شکل باندې کول و زما شوق نو بیا د ویټي خیبر ال هغه سره سره سلو سلو دا سټارټ مې واخیسته. بس اوس شکر الحمدلله دومره امید مې نه و چې پښتانه ورونو خویندې به ما دومره خوښوي خو د هغوی زه ډېر زیات شکر ګزارم چې ماته دومره مینه راکړه او زه به انشاءالله کوشش کوم چې دې نه به ښه سندرې هغوی دپاره وړاندې کوم.
وایي زموږ د خپلې پښتنې سیمې شاعران یا سندرغاړي ستاسو په شانتو ګورو نو زیاتره پک دا هم چرته مونږ په پښتنو چې کوم حالات روان دي راغی د وژنې مونږ وای چې د لړ بڑا صبح سو د پښتنو د پاره خدمت وکړو. دا څه خبره و تاسو صدا څه سوچ تاسو روچت کړ چې تاسو سندري وای خلکو مطلب د پښتنو صحیح ایمیج په دنیا کې خور کړی دوی صحیح تشخص خور
او جی بالکل زما خپل کوشش دا خاص کر زمون چې کم علاقہ د چمن ډیر زیات تعلیمي له سره ډیر زیات پاتې علاقہ دا میډیا سره بالکل تعلق نشته ده. نو ما خپل کوشش و چې زب سٹارټ واخلم یو خدمت به دا غویم کوم نور علاقہ مران انسپایر شي هغه بم د فیلټر اوړم صرف دا نه چې نور نو داسې فیلډ هغه راوځي او بل خپل کوشش مې هم دا چې څومره پښتانه دی هغه د پاره ما په خپل البم کې یو یا دوه سندرې خامخا زه پښتنو د پاره وایم.
وحید دا کمره ته وی چې اوس تاسو موجوده وخت کې څه کوي سبق کوم ځای کې وایې څه کوي او دا کوم چې دا فن تاسو دا وسره څنګه تاسو جاری ساتي؟
زه نن سبا ایم بی اے کوم په خبر کې نو ستاینه هغه سره سره د خپل موسیقي م جاری می ساتلې ده نو زیاتره زما هفته او اتوار ټایم زه غی تور کوم موسیقي تور کوم.
دغه خبره تاسو خبرم کله چې هفته اتوار ورکوي هم موږ چې کوم د سندرغاړو د کارپوهان او نوې چې داړي زیات ټایم غوړي ریاض غوړي شپې ورځ نو تاسو سبق مو یا دې ټایم ورکوي نو څنګه سبق تل نه متاثر کوي؟
بالکل سبق هم متاثر کوي لګ ډېر خو بیا هم چې انسان یو کار کول غواړي هغه کول شي. یو انسان به هغه لس قسمه کارونه کوي او ښه صحیح طریقې سره مینج کولی شي نو زه خپل کوشش کوم چې تعلیم هم ښه صحیح طریقې سره جاری وساتم او دې فیلډ ته هم صحیح ټایم ورکم. یو البم کوم زه مطلب واته میاشتې کې خو په هغې کوشش کوم چې ښه البم وکړم.
وحید څنګه دا یو عام خبره ده ټولو پښتنه دا وایي او پتم دا ورته چې پښتون سړی چې کوم دی فن او موسیقي خوښي خو سندرغاړ یا فنکار چې کوم دی په کته نظر کتلې کیږي دا څه قسمه دغه تاسو ته مخه تر غری ده؟
او جی بالکل لکه اوس پرې ماته مشکلات دي کور طرف نه والد صاحب خو مې ډېر وخت خبر هم نه و زما سندر بیا ورېده خو پته به نه ورته اوس چې خبر شوی دی هغه د طرف نه ماته ډېر زیات مشکلات ورونه چې څومره رشتہ داران دي لکه ما تاسو ته مخکې مو چې زمونږ علاقہ ډېر پاتې علاقہ ده او د دې میوزیک نه ډېر سخت خلاف خلک دي نو ان شاء الله کوشش وکوم یو غلط کار زنه کوم خپل ځان پته ده چې ارزه د پښتنو خدمت کوم لګیایم نو ان شاء الله ماته به اسانی یاره مشکل به خدای راته اسانی.
زموږ اوریدونکو ته که تاسو دا ووایئ چې آیا تاسو صرف په دې پښتونخوا کې د خپل فن مظاهره کړی دي کنه په ټول پاکستان په خپل راتو یا د ملک بهر هم چرته تللی؟
تللی هم چې دوبۍ ته مې وزټ شوی دی او افغانستان ته زیات طرز ملته ز پروگرامز کوم پاکستان کې خو داسې د لکه چې خپل وطن دی الته خو ان ټایم تل شو هر یو زیت زما کوشش دا وی چې زه دا ودونو پروگرامز ته چرته نه يم تل سټوډنټس والا ته زیات تر زما ټي وي چینل د پر چې کوم پروگرامز واغې ته زیات
وي څومره البم می څومره سندرم تر سو پولې وی دي څومره البم اوسه پورې تاسو خلاصې کړی
زما سلور البم راغلی دي ان شاء الله چې یو میاشت کې دننه دننه به زما نو البم راشه د رخصار په نوم باندې
هغه خپل ځوانانو ته وسو پیغام ورکول غواړي
چې څومره پښتانه ورونه خوندي دي ټام زما مشران کشران زما आवाज اوري هغه ته زما پیغام هم دغه دی چې په اتحاد او په اتفاق او صحیح خپل وطن د خپل ملک ډیر زیات خیال ساتي نن سبا په مونږ پښتنو باندې هغه دور راغلی دی چې ډیر زیات مشکلات سره مونږ مخامخ یو نو دا به صرف اور صرف دې لړکیږي چې مونږ تعلیم وکړو د خپل وطن خیال وساتو خپل منځ کې مونږ جنگ جګړه پرېدو
د پښتو سندرغاړي وید اچکزی مرکمه اوریدله اوس هم د خمرونو لنډیز حسیبه شهید راته وروي
پاکستان او برتانیې چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګنې دا پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه خپل هیبات کې د پوزو کو داتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده په پاکستان کې به نن د هیبات د فای چارو چارواکي غونډه کوي په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د شیګانو د جلوسونو دراوتلو لپاره په دې صوبې کې کله کم نیتی تدابیر نیولې دي د نشي مواد او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې په یو راپورټ کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولیدات زیات شوی دي د امریکا ولسمشر نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم سره د سوریه د حالات او د ایران د ټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړې دي د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړي چې په سوریه کې رواني ناکراری د یوې کورنۍ جګړې خواته روانې دي امریکا وایي ایران ته خبرداري ورکړي چې فارس خلیج کې د هرمز د تنګي په برخه کې د تیلو د صادراتو مخې ته باید هیڅ راز ستونزه جوړه نشي
حسیب شهید د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل اوس هم د پاکستان ورځپاڼې نن څلې کې په اسلام آباد کې سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لېږلې
نن مقامی ورځپاڼې خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صورتحال د تیر سور زورا سي کلګېچن شوې دي چې لکه بلې اولس د اندېښنو سره مخ دي ادارې لیکي چې د اولس د دې حالاتو ذمہوار ک د ننني او بهرني حالات دي بل پلو پکې د حکومت طرزي عمل نور زیاتواله وکړو او په خاص توګه چې د ادارو ترمنځ کوم ټکراو را مخته شوې دي د هغې نرستو یو واجب صورتحال را پیدا شوې دي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي چې په خبر کې دننه چې کومې ویګن چلیږي هغه د خپل اندې کرایانو کې زیاتواله کړي دي چې لکبل یولس د پریشانیانو سره مخ دي ادارې کې چې دا ډرایوران په سین جی باندې د چلیدو باوجود د هر سټاپ پر سر زیات کرایا اخلي او دا خلاصه کې چې دوی سره کرایې نامې هم نشته ادارې مخکې لګي چې د پیښور د کمشنر د هدایتو مطابق سین جی باندې چلیدونکو د گاډو کرایا د نوې اډې نه صدر پورې 9 روپۍ ده خو د دې په ځای کلندران 15 روپۍ کرایا اخلي او دغه رنګ د بورډ او خانو ترمنځ هم 55 روپۍ زیاته کرایا اخلي ادارې لیکي چې د ولس مسلې دی په نظر کې وساتل شي او د ترانسپورت محکمې د بدې د سنجیدګۍ سره غور وکړي او خپله داوی چې حکومت دې په بدل کې سبل لار ولټوي او زر تر زره په دې روټس باندې د سی ان جی ګاډي چلول پیل کړي چې د دې ډرایورانو د بادشاهي ختم شي اج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې وفاق د کال 2012 د دسمبر میاشتې پورې د افغان کډوالو د واپسي باوري جوړول لپاره چکدره کې هم د واپسي مرکز جوړ کړو او دارنګ په خبر بنو او د کوهټ په شمول د واپسي د مرکزونو شمیره سلورو ته ورسیده ادارې لیکي چې بلخوا د یو خبر مطابق اقوام متحده مهاجرونو ته د صحت اسانو ورکولو نه انکار کړی دی خصوبایي حکومت په اقوام متحده په ډاګه کړی دی چې ترسو افغان کډوال دلته وي د هغوی د هر قسمه مرسته جاري وساتلې شي ادارې مخکې لیکي چې دغه رنګ یونیسیر هم د مرستې کولو نه انکار کړی دی کوم چې د افغان کډوالو سره ډیر زیاتې دي ادارې اخیره کې لیکي چې د افغان کډوالو د بحالۍ پورې د فند فراهمي د اقوام متحده ذمہواري ده باید چې دوی خپلې ذمہواري په خشان تر سره کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان لیکوال محمد حنیف په پاکستان کې د روان سیاسي حالات تو حواله ورکوي چې پا پوز او منتخب حکومت یو بل ته مخامخ دي او سپریم کورٹ حکومت ته دړکی ورکوي او لیکي چې د پاکستان فوج څلور ځل په زور واک ترلاسه کړی او د هندوستان پر ضد یې هم دومره جنګونه بایللي خو سره د دې پوز ځان ته د قومي مفاداتو او لسی اخلاقاتو واکمن ګڼي. لاس اینجلس ټایمز بیا د افغانستان د مستقبل په اړه مقاله لیکلې ده. دواړه تاسو ته شاهین بونیری وړاندې کوي.
خبریال محمد حنیف په ګارډین ورځپاڼه کې خبره شوې په خپل مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د خبریال سلیم شهزاد د مرګ په اړه د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن حکومت ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دغه راپور په اړه په خبری رسنیو کې راغلی چې کمیشن د سلیم شهزاد د وژنې په اړه د پاکستان استخباراتي اداره آیس آی د ټولو تورونو نه پاک ګرځولې ده. یو بل کمیشن د دې خبرې پلټنې کوي چې پپټ آباد کې اسامه بن لادن د پوځي چوڼۍ خوا ته څنګه اوسېده. دا کمیشن هر نتیجې ته ورسی خو د دې پیشګوئی کولو لپاره د یو تجزیه نگار کېدو هیڅ ضرورت نشته چې کمیشن به فوز او استخباراتي ادارې د هر تور نه پاکې وګرځي. محمد حنی پړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په وړاندې د ورکوشو خلکو سلګونه مقدمه پرتی دي چې ډېر پکې بلوچ دي او په صوبه کې به داسې یو کورنۍ نوي چې په دې نوي خبر چې د دې وجنو په شاد چا لاسته. کله چې په ځینو موقعو د فوجي چارواکو نه په دغه اړه پوښتنه وشي نو هغوی خپله بې خبري ښایي. محمد حنیف په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو حواله ورکوي په کوم کې چې فوج او منتخب حکومت یو بل ته مخامخ دي او سپریم کورټ حکومت ته دلکې ورکوي او لیکي چې د پاکستان فوج څلور ځله په زور واک ترلاسه کړي او د هندوستان پر ضد هم دومره جنگونه بیللې دي. سره د دې فوج ځان ته د قومي مفاداتو او ولسي اخلاقو واکمن وای. په نن وخت کې هم دا داسې ناشونی خبره نه ده چې یو فوج خپل ولس ته حساب کتاب نه ورکي. خو د پاکستان فوج ته دا ځانګړی اعزاز حاصل دی چې دا هر وخت د خپلو خلکو پر ضد جنگ کوي او د دې معاوضه هم اخلي. محمد حنیف لیکي چې د فوج د پاره دا ډېر اسانه خبره ده چې نه اهله او کرپ سیاستدانانو له ماتې ورکي ولې د دې کمزوري هیواد د ستونزو هوارولو لپاره سلاره پیدا کول یو جوده معامله ده. او داسې نه چې موږ دا خبره هېره کړو چې دا سیاستدانان نو چې هیواد دومره مصیبتونو ته رسولې ده. لاس اینجلس ټایم د افغانستان د مستقبل په اړه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو یو لویه برخه به د کال 2014 په پای کې د افغانستان نه راوځي. دوی به د ځان پسې شاته یا خو یو مضبوط مرکزي حکومت پرېږدي چې د ځان قائم ساتلو قابل به وي او یا یو داسې کمزوري حکومت چې وسلوال به ګډوډ کړي چې په نتیجه کې به د 14 کالو مبارزه په بلیونونو ډالرې او د 1300 امریکایانو د ژوند نفي وشي. ورځپاڼه لیکي چې دغه صورتحال نه د بچ کېدو لپاره غوره لار داده چې د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې ټولې معاملې هوارې کړي شي.
نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوله. تاسو ته شاهین بونیری د دوو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کړل. اوس هم ځو عربي نړۍ ته. دا مهال چې عرب لیگ سوریا ته خپل څارونکي لیږلي څو دغلته د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه د بشار الاسد د حکومت د اقداماتو جاج واخلي. رپورټونه وایي د رژیم ځواکونو د جمعې په ورځ د لبراني پوست پولې ته څیرمه یو سوریایي ښارګوټي ته توپ په ګولو سره په نښه کړي. په عین حال کې عرب لیگ په سوریا کې د کورنۍ جګړو د پیلېدو د امریکا حکومت رژیم ته له بهره د وسلو د ملابېدو له امله اندېښنې څرګندې کړي. په دې اړه تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په رپورټ کې.
د سوریا د اپوزیشن یو مشر کمال ال لبوانی چې د زبادانی خارګوټي د اردن څخه رایټرز ایجنسی ته په ټلیفون وویل چې ټانکونه د یاد خارګوټي سندو ته را رسیدلي او ورباندې بمباری پیل کړی ده. د زیاته کړې چې په زبادانی کې له پوسټ څخه د بیلو شو یو د پام وړ شمیر سرتیرو په متقابلي حملو لاس پورې کړی دی. اجانس د بشري حقوقو د سار دی وی سوریایي ډلې د رپورټونو په حواله لیکي چې د همس په خار کې چې تر ټولو نارامه سیمه یادېږي وطن عام وګړي د جمعې په ورځ او درې نور یادوي چې روانونه وجل شوې دي. اجانس دغه راز د سوریا د دولتي خبري اجانس سنا د رپورټ حواله ورکوي چې وایي په همس خار او د سرخار د مشک په شاوخوا سیمو کې د وسلوارو ترهګرو په دوه بیلابیلو حملو کې 15 تن امنیتي سرتیري چې یو لیفټننټ کرنل هم پکې شامل دي ووجل شول. همداراز د ساحلي خار لتاکیا په حق لویل شوې چې د جمعې لمانځه وروسته د غزې خلک لارو تراوتل او د سوریایي رژیم پر ضد اشارونه پورته کړل. باید وویل شي سوریانو د تیر کال د مارچ میاشت راهیسې د بشر الاسد د کورنۍ د سلور لسیزو د واکمنۍ د ړنګولو په موخه کمپین پیل کړی چې په دا وروستیو کې پکې د سوریا د پوځ د سرتیرو د شاملېدو له کبله ویل کېږي چې دغه مزاحمت دا مهال وسلواله بڼه خپله کړې ده. سوریایي چارواکي بیا وایي چې د دوی جنگ له بهره تمویلیدونکو ترهګرو سره دی چې د خپلو 2000 سرتیرو د وجلو لپاره تورنوي. د سوریا د حکومت او مخالفینو ترمنځ هم دغه وسلوال شخړې ته اشاره د عرب لیگ مشر نبیل العربی یو مصری ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د لدې کبلا چې د سوریا تاوتریخواله په کورنۍ او جګړو کې د بدلېدو په لور روان دی ویره احساسوي. نوموړي دغه راز زیاته کړې په سوریا کې چې سهم پیخیږي اغیز به هرومرو په ګاونډیو هیوادونو پریوزي. رویټرز ایجنسی له سوریې پوځ څخه په بلوشو سرتیرو کې د تر ټولو مشر افسر جنرال مصطفی احمد الشیخ لکول لیکي چې وایي تر دې دمه شل زر سپایان چې زیاتره سنیان دي د سوریا د آزاد پوځ په نامه د دوی په ډله کې شامل شوي دي. د زیاتوي له دې قبل چې د سوریا د ځواکونو معتبر افسران لا هم د ولسمشر اسد پلوي کوي، نوموړی ښایي د لیبیا، مصر او تیونس د وروستیو واکدارانو په پرتله یو څه زیات وخت په اقتدار کې پاتې شي. په نه حال کې د امریکا حکومت په غره پورونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د روسیې یو سمندري جهاز چې پوځي مهمات پکې بار ول په قبرس کې د لګیدې مېرستا روانونه یې په سوریا کې لنګر اچولیو. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند د واشنگتن خبري غونډې ته ویل چې سوریا هسي کوي وسلې ترلاسه او د خپلو خلکو پر ضد استعمال
کړي.
موږ ډېر ځله غږونه پورته کړي، خارجه وزیر هیلری کلینټن کړي، سپینې ماڼۍ کړي، او موږ له دې ځانګړي ځایه هغه ټولو ملکونو ته چې له سوریا سره د وسلو تجارت کوي او یا ورته سپلای کوي ویلي چې دغه کار ودروي. تر کومې چې د سمندري جهاز خبره ده، نو موږ له روسیې او قبرص دواړو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې راپورونه وایي د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د سوریا ګاونډي هیواد لبنان ته د سفر پر مهال په خپلو څرګندونو کې د سوریا په چارواکو غږ کړی سو د سوریایي ولس قانوني او جمهوري هیلو ته ځواب ووایي. نوموړي دغه راز امنیت شورا ته هم چرته چې چین او روسیا د سوریا پر ضد د کم کوټلي اقدام مخالفت کوي ویلي چې د سوریایي رژیم پر ضد خبره یو کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
د خبرونی خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. خو اوس به تاسو واوري اونیز ادبی کلتوري پروګرام د باختر ستوري چې رزاق برکې وړاندې کوي.
ډیرو محترمو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عبدالرزاق برق د باختر ستوري د خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د دې اونۍ په خپرونه کې به اول دا خبره درته وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې له پښتو ژبې د ادبیاتو څخه و انګریزي ژبې ته د ژباړنې کار څنګه روان دی. بیا به دا معلومات درکړو چې د پښتو د شاعري څخه تصوف وتلی او یا که تصوف په شاعري کې ډیر کم لیکل کیږي. د خپرونې په پای کې به دا درته ووایو چې د پښتو ژبې د ولسي شاعري یو ژانر چاربیته د خیبر پښتونخوا په کومو سیمو کې زیاته او ښه لیکل کیږي. درنو اوریدونکو، د خیبر ایجنسی یو استوګن لیکوال او د پښتو ژبې څخه و انګریزي ژبې ته د پښتو ژبې ادبي کتابونو یو ژباړونکی ډاکټر قابل خان افریدی وویل چې د پښتو ژبې څخه و انګریزي ژبې ته د پښتو ادبیاتو د شموضوعاتو د کتابونو د ژباړنې کار د په خبره ځکه د نشټ برابر دی چې په سیمه کې ډیر لیکوالان او ژباړونکي په انګریزي ژبه باندې پوره د شز کړي کنټرول نه لري.
ژبانه کار چې دی کنه، په خاص کر انګلیش او پښتو دا نه برابر دی. زما په زما د معلوماتو مطابق هیڅ څنګه نه شي چې هغه په پښتو په انګلیش کې یو قسم دغه لري، علاقه لري، یو قسم مهارت لري. دا اوس ما ته قدرت دا موقع را کړی چې زه پښتونم یم او انګلیش هم د پښتو غوندې زده کړی دی. ماریو کال پہ انگلینڈ کی طرف سے امریکہ کی نوم وقت کرے وہ دیر انگریزان سر مو وقت ماتول استادان انگریزان لسن والا سر سرے میں پی جی پورے نو بھی مات دا فیدا ہو سکتی جو ہر سبھی ہر سب وائن نو بس اگر تو کسی مسئلہ چیوی لویا مسئلہ کہ انگلیس جبا دا کہ ہر چاہتا دونہ خنور جی اور نہ ہر چاہتا انگلش کلچر معلوم دے، نہ ہر چاہتا انگلش مزاج معلوم دے، نہ ہر چاہتا
ډاکټر قابل خان افریدی چې د سوات د سیمې د یو لیکوال پاینده محمد خان یو ناول د دشت لوت مسافر په لومړي ځل له پښتو ژبې څخه په انګریزي ژبه کې ژباړلې او ورسره د پښتو ژبې درې سوه ټپې په انګریزي ژبه کې هم ژباړلې.
او دی باندې مو انټروډکشن هم لیکلی دی, غټ انټروډکشن دی, ډېر ښه انټروډکشن دی چې سړي ته پته لګي چې دا وکیل څه دی. نو هغه بیا ما په یو کتابي شکل کې چاپ کړو. او د دې نه علاوه ما یو ناول ترانسلیټ کړی دی. د ناول پښتني نوم و د بستلوت مسافر, لیکن ما هغه ته د سټینګ د سینس اف عرب نوم ورکړی. د ګوره پښتو ناول چې دی کنه دا هیڅ هم نه ترانسلیټ کړی ما په معلوماتو پورې. د پښتو دا لومړی ناول دی چې په انګلیش کې ترانسلیټ شو, په ښه ترانسلیټ دی. د دې نه علاوه ما د پښتو ما چې درته وویل څو افسانې هم ترانسلیټ کړي, څلور شپږ تن ترانسلیټ دي, لیکن څلور شپږونه کتاب نه جوړېږي. نو ما خیال دی چې دا زه تقریبا پندرہ سولہ کروڑ سوم بیا
لا. ښاغلی ډاکټر قابل خان افریدی څخه چې پښتنه وسوه چې تاسو د انګریزي ژبې له ادب څخه و پښتو ژبې ته د ژباړنې کار اولینه پیل کوي او که دغه کار وکړي نو دا به یو ښه خبره نه وي, نو د جواب داسې وو.
دا ښه کار دی, ډېر ښه کار دی, خو مصیبت دا دی چې زه پښتو هغه څه نه شم لیکلی چې څنګه په کار وي. بیا ما چې سوچ کولو ما یاره ته پښتو نه شم لیکلی, دا انګلیسي لیکل ورستیک دی. خیبر ادب خیبر ادب باندې هیڅ تم هیڅ کتاب نه تم نشته, او د خیبر انګلیش کې خبر باندې بالکل نشته, په پښتو اردو کې هم باندې نشته. نو چون کې زه خیبر سره تعلق لرم, نو د خیبر ټول شاعران زه ذاتی تور کېدم, او په دې د دې شعر ما دوستان دي. نو زه ورته کې را په دې باندې ما د هو دي کړو د خیبر ادب باندې, بلکې د پانځه چې ما کومه مطالعه کړې ده او کوم کتاب ما پکې لیکلی, دا هم پانځه باندې یونیک کتاب دی. ځکه داسې کتاب باندې تر اوسه پورې چا نه لیکلی چې دونه هر اړخیز جامع او ښه کتاب وي, که نه. نو ډېر کتابونه دي چې یو اړخ راغستی چې بل اړخ راغستی, او ډېر خلک یې د صرف د شاعر په طور پېژني, بلکې همداسې د شاعر نه زیات نثر نگار وو.
پتمنو اوریدونکو, د پښتو ژبې د ادبی تاریخ لیکونکو په خبره د پښتو ژبې د شاعری پیل یا ابتدا د تصوف څخه سوی, او د پښتو ژبې لومړی صوفي شاعر ارزانی خشکی وو چې د بایزید روشان یو کلک مرید وو, او هم دغه سی د پښتو ژبې یو شمیر شاعران داسې تیر سوی چې په خپلو شعرونو کې تصوف لیکي. خو په دې اوسنی وختونو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر داسې شاعرانو شعرونه مخته راغلي چې د دوی په شاعري کې تصوف ډیر کم او یا ګرسره نه لیکل کیږي. دا چې د ځینو شاعرانو په شعر کې تصوف ولې کم لیکل کیږي او د دې وجوهات څه کېدای سي, په دې اړه په اسلام آباد کې لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار داسې وویل.
یو خبره تاسو تر حد سیندا چې تاسو هم دغه محسوس کړئ چې هغه کم نه کړي تصوف هغه شان نه دی لکه تیر دور پر ځان, خو بهر حال شته پکې. او د دې تصوف د کمېدو وجوهات دا دي چې تصوف او یو دار طریقت او د شریعت خبرې دي, که نه. د شریعت چې دی نو هغه ظاهري یو دغه د انسان د ظاهري هغه چیرې نو هغه احاطه کوي چپا کوي او طریقت چیرې نو هغه بیا د روحاني روحانیاتو سره تعلق سي زړه سره تعلق ساتي که نه دا زړه صفا کوي ذکر او فکر او نو هغه د هغې وجه ده چې نن سبا دا لات چې کوم دي تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې نو دا د مادیت طرف ته زیات رجوع دي که نه نو بس هر سړی بیا چې کوم دی نو شعر و ادب چې دی نو هغه بیا له دې خپل چې احاطه کوي نو زما په خیر چې دغه یو وجه دی کېدای شي چې خلک زیات چې دی نو هغه باده پره شوي دي که نه روحانیت طرف ته چې دی نو هغه توجه کمه ده.
په پېښور کې یو لیکوال ډاکټر علي خیل دریاب وویل چې په وسنی وخت کې د خلکو له ژوند څخه د تصوف عمل وتلی وي نو بیا به هغه په شاعري کې څنګه راولي؟
د تصوف چې کوم روایات د پخوانه هغه په پښتو شاعرۍ یا نورې لیکنو کې ځکه نه ښکاري، هیڅوک هم د روح د تطهیر یا د تسکیه نفس هغه کم رجحان چې وو هغې طرف ته نه ځي. هر یو سړی اون په دغه چیز ور پسې دی چې زه پیسه څنګه پیدا کوم، نو حالانکه چې انسان دې دنیا ته د راتګ مقصد دغه دی چې دی به د نورو څیزونو نه علاوه د الله تعالی اطاعت کوي. اوس انسان به الله تعالی ته څنګه نږدې کېږي چې هغه د خپل روح تطهیر وکړي، هغه د خپل نفس تزکیه وکړي؟ چونکه عملي طور خلک تصوف د هغه مراحل نه تیریږي نه، او په شاعرۍ کښې خو هغه څه انعکاس کوي کوم چې په ژوند کښې چې د خلکو له ژوند نه دغه عمل وتی دی تصوف، نو ښکاره خبره ده چې په شاعرۍ کښې به څنګه را شي.
خو په پېښور کې پروفیسر یار محمد مغموم دا خبره نه مني چې د پښتو د شاعري څخه دې تصوف وتلی وي، بلکې د ده په خبره شاعران د تصوف په هکله په دوه ډلو کې سره ویشل سوي.
نو اوس دا خبره خو بالکل غلطه ده چې د شاعرۍ نه تصوف وتی دی، تصوف وتی نه دی. اوس هم همغه دوه مکتبه روان دي، دواړه متوازي روان دي، یعنی یو هغه قومي سوچ والا او د خارجي حقیقتونو بیانولو والا چې کوم سوچ دی، او بل هغه داخلي چې موږ ورته تصوف وایو او هر څه ورته وایې، خو هغه سوچ شته هغه شاعرۍ کښې اوس هم شته دی او پخوا هم و. هغه د شاعرۍ نه وتی نه شي ځکه چې تر څو پورې چې دا انسانیت دی نه په دې انسانانو کښې قسم قسم خیالات دي، ځینې قومي سوچ لري، ځینې یې طریقي پسندي والا سوچ لري، او ځینې چې کوم دي هغه مذهبي، او بیا په مذهب کښې چې کوم دی تصوف والا سوچ لري. دغه د تصوف په مقابله کښې چې دا نور کوم دي که نه هغه زیات دي. هغې وجه دا ده که نه چې په دې اوسني حالات چې کوم دي، دا اوسني ژوند چې کوم دی، په دې کښې نور مسایل ډېر زیات شو. نو په کار خو دا ځکه چې شاعر خو د دې معاشرې فرد وي، د دې ولس فرد وي، نو په کار ده چې هر یو شاعر چې هغه په ماحول کښې او په ایک دن کښې څه کېږي چې هغه بیان کړي، نو هغه ما خیال دی چې معاشرې ته زیاته فایده ورکوي، ژوند ته فایده ورکوي، ولس ته فایده ورکوي. هغه د تصوف خبرې چې کوم دي هغه د زړه خبرې دي، نو هغه ما خیال ده چې معاشرې کښې څه خاص فایده نشته.
قدرمنو اورېدونکو، اسې خو د خیبر پښتونخوا په اره سیمه کې د پښتو ژبې د شاعري ولسي ژانر چاربیتې لیکل، ویل او اورېدل کېږي، خو د دې صوبې په سوابۍ، کوهاټ، کرک، هزارې او لاچي ته خصوصي اهمیت په دې حاصل دی چې دلته نه یوازې د مقدار په لحاظ زیاتې چاربیتې لیکل کېږي، بلکې د معیار په تول پوره چاربیتې هم د شاعرانو لخوا لیکل کېږي. دا چې په سوابۍ کې زیاتې چاربیتې ولې لیکل او ویل کېږي، په دې اړه په سوابۍ کې د چاربیتو یو لیکونکي ټکور یوسفزي داسې وویل:
ټول صوبه کښې خو تقریبا جرېده 500 پورې شاعران به داسې وي چې چاربیتې به لیکي، په هغې کښې جرېده اکثریت د سوابۍ دي. یو خو دلته د حجرو سیستم جرېده اوسه پورې برقرار دی او فعال دی که نه، حجرا جومات زله سوابۍ کښې هغه روایتي پښتانه دي چې کوم د مېلمه دوستۍ باندې مشهور دي، او دلته کښې چېدی نو هغه پښتاني اقدار چې دي هغه هم دلته ویشتی شي. موږ ورته وایو خوشحال خان چې دی نو په ساعتنامه کښې هم یاده کړې ده، نو دا لوبه هم چې دی نو دلته کېږي، موږ هم دلته کښې ویشتی شي. او د روغې جوړې د جرګو مرکو نو هغه دلته اوسه پورې هغه شان په زوړ حالت کښې بحال پاتې دي،
اس چرے کا پجواندو کہ ان چرے نو گھر کا ساندل کا ذلہ صحابہ کشتے چگئی چار بے تلی کی سارا نمازوں میں کم چار بیتا گتے جی دا سبت سے چیوں کو آئے کمی ذریعی تذکرے کا تلی روائے کہ دا صحابہ دا شہرانو چرے نو چار بے کی زیادتی دی اور دا گھر و شہرانو دی بلا خبر دادا چی اسا امیش خلیل سے رو تم دا چار بے تو چرے نو دو جلدہ کی کتابنا چرے نو چاپ کرن
په ثواب کې د یو بل د چاربیتو لیکونکي سردار علي سردار څخه چې پښتنه وسوه چې د ثواب چاربیتو لیکونکي په کوم موضوعاتو چاربیتو لیکي نو د جواب داسې وو
نو دلته هر کس موضوعاتو باندې ذکر شي مطلب دا سیاسي لیکل شي رومانی لیکل شي کتیبه لیکل شي مرجعیت لیکل شي نو بس دا چې ډیر خلک چې کوم سیاسي چاربیتو لیکي نو کوم ګور سره تړلې کوم پاتای سره داغه تقریبا زیات ذکر وکړي کنه او لور کی روبانی دی کینو هغه بس تا ته پوهه پر جانا دی او دلتی اثر دی مطلب دا فګورې د دې کنه
په وسنی وخت کې د چاربیت په اړه د پښتنه کیږي چې د روانو حالاتو له وجې د چاربیت مستقبل به څنګه وي د دې پښتنې په جواب کې د ثوابي یو لیکوال نور الامین یوسفزی داسې وویل
پاتې شو دا چې چاربیت هم سم مستقبل لري چې څنګه د پښتنو اجرې مساغه شنه باندې نه دی اجرې کوم دی نو هغه د سماجی او اقتصادی او ثقافتی انزانو مرکز پاتې نشو او پښتانه دې غور او نیلو د دیو جنا زمونږ هغه قادر کلام شاعران چې چربیت و مونږ پیدا کول غوډیر کم دي دا زمونږ میډیا هم دې نه چې نو دا د دې وصل ځایم نه کوي هغه زیات پر غزل ته توجه ور کوي چونکه کلکټیو ژوند یا اجتماعي یا ټولنیز ژوند هم زمونږ متاثر شوی دی او نورو کلتورونو په موږ باندې دا تاسو په ترجه دا اوس ګلوبل ویلج دی نورو کلتورونو په موږ باندې عملي کړی دی او نوې میډیا راغلي ده هغه سره په دې سره باندې اچھا پریوته دی او زما خیال کې کچري زمون دغه به اوري او د حالات ماروزی حالات پر تم سم نه دی زما خیال کې چربیتا په پسې منظر کې روانه ده چربیتی چې کوم شات دور یا ګولډن پیریډونو دا ده ول سوا پنځوس نه تر اتل سوا پنځوس یا داسې یو
قدرمنو اوریدونکو دا ود دی اونۍ د باختر ستوري خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدله د بلې خبرونه پوری د خدای پامان روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زړګي تاران دې نوې لم چې تر منځ فاصله نوې لم چې زړګي تاران دې نوې لم چې تر منځ فاصله نوې سڑک تارا نے سین وے لم چتر منگا فصلے وے لم چتر منگا فصلے وے چتر منظر فاصلے نوے
ಚಿತ್ರ ಮಂದ ಪಾಸ್ ಬೇ